په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله په خپرونه کې حال درکو. په پېښور کې په ګرجا د ځنمرګي بریدونو نه پس د وروستي صورتحال په کابل کې د سولې د ټینګښت په لړ کې د دیني عالمانو د غونډې را جوړولو لپاره د روانو هلو ځلو د امن لپاره د پښتنو هنرمندانو د زیار په اړه یو راپور اوري او زمونږ ونیز خپرونه ستونزو سرکار برته وړاندې کوو. خلومبه د منور شانه د دې خبرونه
اول د خبرونو سرټ کې د پیښور کوټه دروازې سره نږدې چارج کې تر سره شوې ځانمرګي بریدونو کې د مړو شمیر د اته ویاو نه اوړېدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره به کابل کې د دینی عالمانو یو نړیواله غونډه کیږي او د کینیا په یو شاپینګ سنټر کې د وسلوالو لخوا د يرغمال شوي خلکو د خلاصولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات نن په دریم ورځ هم دوام لري. او اوس د خبرونو تفصیل. پیښور خار کې د عیسایانو په ګرجا کې ترسره شوی پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیر د اته او ویاو نه اوړېدلې ده. د پیښه کې یو سل شپږ کسان جوړل شوی هم دي چې په کې د ځنو حالت خنه دي. د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان پرون د لیډی ریډینګ هسپتال د دورې په وخت رسنیو ته وویل
ان میں 34 خواتین ہیں. کون سا مذہب ہے, کون سا معاشرہ ہے, کون سا
مڑوں کے سلور دل زنانہ دی, کم یو مذہب دے, کم یو معاشرہ دا, کم داس قانون دے چپا زنانو دا داس قسمہ گامنو اجازت ورکوی. وہ واڑ معشومان ہم مجلی شوی دی. وہ درش معشومان او زنانہ اس ہم جوبل دی. یولس مرگونی حالت کی دی او ما صوبائی حکومت تا ویلی دی چې وفاقی حکومت پا دا چرچ پخپلا خرچہ جوڑوی. بلدا چی پٹول ملک کے ددرے ورزو دویر اعلان ہم کو
تین دن کا سوگ منانے کا اعلان کرتے ہیں.
حلتا وزیر اعظم میانواز شریف پر سخت ٹکو کے ددی برید غندنہ کڑے او امنیتی اداروں تے حکم کڑے چے د ټولو مذہبی اقلیتونو د عبادت خانو د امنیت لپاره د ټینګ امونه پور تکڑی. د پیښور ضلع انتظامی مشر ظهیر الاسلام بیگار سنوی تے ویلی دی برید لپاره دو ځان مرګی چرچ تان نوتی او ځانونه یلو زولی. نو موڑی ویلی په دې پیښه کې د چرچ د حفاظت لپاره د غلطه موجود یو پولیس والا وجل شوی او یو جوبل شوی دی. پیښور خار کې دا وړمبی ځل دی چې د عیسایانو په ګرجا برید کې دومره ډیر خلک وجل شوی دی. د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دې برید خلاف مظاهرې روانې دي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی په پیښور کې پرونی ترهګر بریدونه په کلکه وغندل. په هغه بیان کې چې د افغان حکومت په رسمي ویبپاڼه شایع شوی د ښاغلي کرزی لخوا ویل شوی دا ډول وحشیانه حملې چې پکې عام خلک وژل شوي د انسانیت سره دښمني ده. ولسمشر کرزی زیاتوي دا بریدونه ښایي چې پاکستان د ترهګرۍ د خطر سره مخ دی او په کار دی چې د دې خلاف سنجیده ګامونه پورته کړي. ښاغلي کرزی همداراز د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف مبارزه کې د پاکستان سره د افغانستان خوا د هر راز همکاري ډاډ ورکوي. تاکل شوې ده چې په اول وار به کابل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او سولې د خبرو اترو لپاره د دینی عالمانو یو نړیواله غونډه جوړه شي. د دې غونډې په حق له د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل
طبیعي ده چې افغانستان کې یا په سیمه کې او حتی په اسلامي ممالکو کې تشدد دی, جنګونه دي, ناامني ده, خشونت دی. نو علماي کرام مسؤلیت لري چې د دینی ارشاداتو او نصایحو د لارې خپل مسلمان امت توجیه کړي او هغوی ته د جنګونو د ختمولو او د روغې او د جوړې او د سولې او د ثبات په هکله خبرې وکړي.
دا غونډه د سولې د عالی شورا په غوښتنه را بلل کیږي. البته د غونډې د تاریخ په اړه سنری ویل شوی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي یو ځانمرګي برید کوونکی پرون په بغداد کې د سنیانو د یوې جنازې په مراسمو برید وکړ او 12 کسان یې ووژل. د بغداد په دوران نومې سیمه کې چې ډېره برخه اوسېدونکي سنیان دي پرونی برید 15 نور کسان هم زخمیان کړي دي. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي برید کوونکي ځان په هغه خیمه کې والوزوه چې خلک پکې د جنازې لپاره راټول شوي وو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په 13 اګست میاشت کې خواوشا 800 عراقیان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. د کینیا پوزوای چې د سختدریز اسلام پالو لخوا په یو شاپینګ سنټر کې ډیره برخه برمته شوی خلک یې خلاص کړی دی. د کینیا پوز پرون وخته دغه اعلان وکړ. د ریپورټونو لمخې لکتر لګا تش په تکسان وروسته له غیوه وجل شو چې خدای خالی په ورځ د القاعده سره تړاو لرونکي د سومالیا الشباب وسلوالې ډلې د کینیا سرخار نیروبی په ویسټ ګیټ نومې په یو لوی شاپینګ سنټر یرغل وکړ. د کینیا دفاعي ځواک په خپل ټویټر پاڼه خپور شوی بیان کې ویلي چې ډیره برخه یرغمال شوي کسان یې خلاص کړي او د دې ودانۍ ډیره برخه په ورقه کې یې اخیستې ده. البته دا نه دي ویل شوي چې څومره کسان لا هم د وسلوالو سره ګیر دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نیویارک کې د وینا په وخت دغه پیښي غندنه کړې. د جرمنی چانسلر انجلا مرکل اتحاد د هیواد په انتخاباتو کې لویه برخه ترلاسه کړې ده چې په نتیجه کې به یې نوموړی په دریم وار د یورپ د ستر اقتصادي هیواد مشر جوړ شي. د مکمل شوو نتیجو تر مخه د مرکل محافظه کار کریسچن ډیموکرات پارټي او د هغې یو اتحادي ګوند د تیر اتوار په انتخاباتو کې 1.5% ووټونه اخیستي دي، خو د مرکل یو بل اتحادي ګوند فری ډیموکرات پارټۍ چې د سوداګرۍ اړخ ته رجحان لري په دغه انتخاباتو کې د شکست سره مخ شوې او یوازې 15% وټونه ترلاسه کړي چې له وجې دغه پارټۍ پارلیمان ته رسیدلو کې ناکامه شوه. او بل خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کینیا سره د نړیوال کرکټ لیګ او د بین البرازمي مقابلو په سیالیو کې د ګډون لپاره 13 ورځ د متحده عرب اماراتو په لور روانه شوه. افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د کینیا سره 2 50 ورځې 2 شل ورځې او همداراز د انټر کانټیننټل 4 ورځنۍ لوبې وکړي. په انټر کانټیننټل مقابلو کې افغانستان 13 وار د لومړي ځل لپاره برخه اخیستې وه او اتلولي یې پکې ترلاسه کړې وه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې منور شاو وړاندې کول. اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدې شي. پیښور کې په ګرجا د برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 8 تا رسیدلې ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي
ان میں 34 خواتین ہیں. کون سا مذہب ہے، کون سا معاشرہ ہے، کون سا قانون ہے جو خواتین پہ اس قسم کے اقدامات کرنے.
افغان حکومت غواړي د امن د ټینګښت په لړ کې د دینی عالمانو یو غونډه راجوړول غواړي.
خپل مسلمان امت توجیه کی او هغوی ته د جنگونو د ختمولو او د روغې او د جوړې او د سولې او د ثبات په هکله خبرې وکړي.
وابورئ چې پښتانه هنرمندان د خپل هنر په وسیله د امن پیغام خورول غواړي.
که چېرې راغون شي او په دې توګه باندې کار وشي نو ډېر په دې لړکې به مزل وشي او په دې معاشره کې به زمونږ او په دې ملک کې به زمونږ امن انشاءالله سندرې غږېږي.
زمونږ ونیز خپرونه ستونزې او سرکار به راته هم وړاندې کړو.
ګور عام انسانانو ژوند ډېر سخت خطر سره مخ لري. دوی پوره پیسې ورکوي او دوی ته په بدل کې چګونه د غناغه معیاري شای نه ملاوږي.
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس اوردون کور از زم ګړم به موضوع تا او دغه د پېښور کې په کوټه دروازې سره نږدې په چرچ یا ګرجا باندې ځانمرګي بریدونه چې پکې د وجل شو کسانو شمیره 8 تر رسیدلې ده. په دغه کې 4 زنانه او 2 ماشومان هم شامل دي. په دغه اړه باندې تفصیل لا پېښوره د شبیر احمد جان پر راپور کې.
د پېښور لوی اسپتال لیډی ریډینګ ترجمان وینا تر مخه پرونی کوهټه چرچ ځنمرګي برید کې د مړو شمیره 8 تر رسیدلې ده چې پکې 4 زنانه او 2 ماشومان هم شامل دي. د ژوبلو په حقله دوی ویل چې 1 شپږ کسان دی کې ژوبل شوي چې پکې 4 زنانه او 1 ماشومان شامل دي او د ځینې حالت پکې مرګونه دي. ملخو د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار د پېښور لیډی ریډینګ اسپتال ار 14 ښکار شوي د چرچ دورې په موقع د 14 غندنه کړې ده او په ملک کې د 3 ورځو د ویر اعلان هم کړی دی. په دې موقع دوی مطبوعاتو ته ویل
34 خواتین ہیں. کون سا مذہب ہے، کون سا معاشرہ ہے، کون سا قانون ہے جو خواتین پہ اس قسم کے اقدامات کرنے کی.
مڑوں کے 4 زنانہ دی، کم یو مذہب دے، کم یو معاشرہ دا، کم داس قانون دے چپا زنانو دا داس قسم گامنو اجازت ورکوی. وہ وڑ معشومان ہم مجلی شوی دی، وہ درش معشومان او زنانا اس ہم جوبل دی، یولس مرگون حالت کی دی او ما صوبائی حکومت تا ویلی دی چې وفاقی حکومت پا دا چرچ پخپلا خرچہ جوڑوی. بلدا چې پټول ملک کې د 3 ورځو د ویر اعلان هم کوو.
ہم پورے پاکستان میں 3 دن کا سوگ منانے کا اعلان کرتے ہیں.
دا 14 گھنٹے ورسو دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سرد خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک اور نور صوبائی مشرانو ہم اسپتال تراغل اور دا پیخی غندنے اکڑا اور پدے موقع پر تیر حکومت پاندے سخت ٹکونا اکڑل.
پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان ایسی حرکت نہیں کر سکتا. یہ جو بھی اس پہ
اول خو زگنم چدا خو یو انسان گام نشکی دے دا پیخا نہ یواز دا عیسائی ورور والے پزد دا بلکہ دا ٹول انسانیت پزد دا خصوص ہم چے دا کوی ما تا دے وقت کی پتہ نہ لگی چدا چا کڑ دی خو عجیب خبر دا چے کل ہم دا مذاکراتو یا خبر اترو خبر راشی نو دا سے پیخے زیادی شی او دے پیخے لچے دا تیر حکومت خلق سیاسی رنگ ور کوی نو دا خنہ کوی خو منگا پورا پورا ہسا کو چے پدی صوبہ کے او پٹول ملک کے امن راولو تابم ڈسپوزل اسکواڈ وینا ترمخا چرچ کے 2 جنوجون کے زان چودی دلو تو کسرا الوزول رے چھ 2 کلو بارودی مواد استعمال کھڑے ہو بلخوا زیادتر امنی خورتا سپارلی شوی دی. دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت مڑوشوی کسان لا 5 لکھو اور جبل تنان لا 2 لکھ روپو امداد اعلان ہوم کھڑے دی اور دا پرونے پی خیورستو پٹول پی خور کے فضا غمجن دا اور ٹول خلکو پدغ پی خبان نے سخت افغان سرگندونا ہوم کھڑے دا. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې حکومت په خنیت سره د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو فیصله کړې و او په دغه لړ کې ورته د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه خو دغه قسمه د ترهګرۍ بریدونه او پیخې د مذاکراتو لپاره خ علامت نه دی. بل طرف ته پټول هیواد کې د بریدونو پر ضد احتجاج روان دی. په دغه اړه باندې له اسلام آباد ریاض موسی خیل تفصیل راکړي.
کله پرون چې وزیر اعظم د امریکا د کم د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره روان شو او دا غیر سو دا پیښه وشوه. نو کله چې د لندن ته ورسېدو هلته کې د دمې په وخت باندې د میډیا سره په خبرو کې د خبر وکړه چې موږ ډېر په ښه نیت سره د مذاکراتو آغاز کړو او د حکومت کوشش داو چې په ملک کې امن راشي. په دغه لړ کې ورته د ټولو ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه وو. خو دا څه چې کیږي کومه پیښور پیښه وشوه یا د دې نه مخکې چې کومه پذیر کې پیښه وشوه نو وایي چې دا کومې پیښې دي نو دا د مذاکراتو لپاره یا په ملک کې د امن راتلو لپاره دا یو ښه علامت نه دی او نشي کولی کم چې دي د کم سوچ سره یا د کم فکر سره د امن یا د مذاکراتو خبره کړې وه چې هغه اوس نور مخ په وړاندې لړ شي. دغه رنګ هغه چودھری نثار ته کم چې داخله چار وزیر د ہدایت کړو چې هغه ورسې پیښور ته دغه شانتي هغه پیښور ته ورسې دول د کی خبرې تر وکړي. خو اوس اسو برج تاسو خبر وکړه چې را بل سلار پاتې کیږي. نو بار بار کم چې کارکوهان دی هغه دا خبره کوي چې حکومت د طرفه چې کم یو کوشش وو د امن د مذاکراتو د لار امن را وستل او جوړ جاړي کول نو اوس پورې طالبانو چې کم دی نو د هغه په صحیح جوړ سره کم طریقې سره چې حکومت ته خواص کړو یا کم دغه لاس وړاندې کړو نو طالبانو د دغه هغه شان ته جواب ورنکو او دغه شان د دیر د پیښې هم پلدی په سره غستې دا بیا چې کوم پرون پیښ او شون د دې هم احمد مروت په نوم باندې یو تنظیم معرفي کړو هغه چې موږ دغه پیښې پلاس زګه چې دا د ډرون بيدونو په عکس العمل کې کیږي. نو د کارپوهانو په وینا چې اوس کله وزیر اعظم را واپس شي او ورسره عمران خان او د دین وړاندې هم د یو بل ټولګوندي غونډه را بللو خبره کړې وه دغه شان اعتزاز احسن څوک چې د پیپلز پارټي سره تعلق لري نو هغه هم غواړي چې یو بل ټولګوندي غونډه روبللی شي او که بیا داسې چې د دغه وسلوالو خلاف څه قسمه کاروایی یا څه قسمه اپریشن فیصله کیږي نو هغه د هم حکومت په خپل سر په یوازې باندې نه کوي بلکې د دې لپاره دی یو ټولګوندي غونډه او ټول چې څونه سیاسي جماعتونه دي نو هغه د په اعتماد کې واغستي خو د هغې وروستو بیا چې څه کړنلاره خپلېږي نو هغه د بیا وکړي شي.
ریاض مستخیل او چې له اسلام آباد د ترهګرې د تازه پیښونو وروسته د صورتحال په اړه معلومات راکول اوس په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دغه اړه یو بل راپور ته وړاندې کوو. د عیسایانو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو غړي حکومت د اقلیتونو د ځان او مال په خوندي کولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د سیمه ییزو چارو کارپوهان هم وایي چې اقلیتونه د خپلو بنیادي حقونو نه بې برخې دي. پدغاړه د اسرار العالم مومن راپور.
په پاکستان کې د عیسایانو د حقونو لپاره د یوې کارکوونکې ادارې پاکستان کریسچن مومنټ مشر مارټین جاوید مایکل وای چې پیښور کې پر کلیسا د ځنمرګي برید په شان حملو د دوی ټولنه مایوسه کړې ده.
دا ډیره د شرم ورځ ده چې د عبادت په ځایونو کې په پوره امن وګړو بمی چاودنې کیږي او هغوی وژل کیږي. دا فعل د یوې مهذبه ټولنې عکاسي نه کوي او حکومت د دا قسمه پیښو په مخنیوي کې په بشپړه توګه ناکامه شوی دی. او زه دا وایم چې کوم حکومت د خپلو خلکو د ځان او مال حفاظت نه شي کولی نو هغوی ته د حکومت کولو هیڅ حق نشته.
په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه اسد منیر وایي چې له دې وړاندې هم په چرچونو دا قسمه بریدونه شوي دي. د ده په خبره یوازې چاودنې نه بلکې د پاکستان یو شمېر داسې قوانین دي چې د عیسایانو په ګډون د نورو اقلیتونو ضد دي. په لاہور کې د پاکستان کرسچن موومنٹ مشر مارٹین جاوید مائیکل وای په پاکستان کې د دوی مستقبل په مکمل توګه په تیار کې دی.
زمونږ راتلونکی دلته په تیاره کې دی ځکه چې د معاشي سماجي او سیاسي پلوه موږ په مکمله توګه له قومي ساحې وستل شوی یو. موږ وژل کیږو. زمونږ د عبادت په ځایونو اوس بریدونه کیږي. نو د دې هر څه مطلب دا دی چې په پاکستان کې زمونږ د اوسېدو هیڅ حق نشته. له آئینی پلوه هم موږ ته د دویمې درجې د شهري حیثیت راکړل شوی. نو داسې نه وي چې خلک په هجرت کولو مجبوره شي.
د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویل که څه هم پر کوهاټي چرچ ځنمرګي برید کې یو شمېر کسانو ته مرجوبله اوړېدلې او دا ډېره لویه د نقصان خبره ده. خو د په خبره دوی نه غواړي چې څه دا قسمه خبره یا حرکت وکړي چې له وسلوالو سره د سولې روانې هلې ځلې وځنډېږي. د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمد صاد وای په پاکستان کې لزنو سیاسي ګوندونو سره د امنیت فکر نشته او نه هم پر دې پروا شته چې څوک په چاودنو کې وژل کیږي. د دې خبره له طالبانو سره د سولې په خبرو ځنې خلک خپل سیاست کوي.
بالکل تاسو خبره صحیح. فی الحال د پاکستان ریاست چې کوم دی هغه دغه کې دی په شکست دغه کې دی مور کې دی هغه خپل ټریټری رورو پریدی زه خپل رورو پریدی مذاکرات کدی د غی په شرطونو باندې عمل نبیا دا رسمي تور باندې اسلحه غرزول دي سرندر کول دي. مې د پاکستان د ریاست مستقبل فل حال چې کوم دي طریقې کار اختیار کړې کوم پالیسی اختیار کړې ده دا صرف په شکست وخت بزی بل لار نشته.
بریګیډیر محمد صاد زیاتوي چې د پاکستان حکومت دا مهال د ترګرو پر ضد جنگ کې د شکست په حالت کې دي او د په خبره کې د حکومت رویه هم داسې روانه و نو د هیواد راتلونکي به خنوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
افغان حکومت دا وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او امن د ټینګښت په لړ کې اهل ځلې کوي چې په کابل کې د دنیا عالمانو یوه غونډه را جوړه کړي. په دغه غونډه کې بعد پاکستان او ایران په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو عالمانو ته د برخې اخستو بلنه ورکول کیږي. په دغه اړه له کابله زموږ د همکار راپور.
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو او د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې ټاکل شوی دی د لومړي ځل لپاره په کابل کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو یو نړیواله غونډه جوړه شي. د سولې د عالی شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد بلچی په دې غونډه کې به د پاکستان او ایران په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه واخلي.
طبیعي ده چې افغانستان کې او په سیمه کې او حتی په اسلامي ممالکو کې تشدد دی، جنگونه دي، نامنی ده، خشونت دی. نو علما کرام مسولیت لري چې د دینی ارشاداتو او نصایحو د لارې خپل مسلمان امت توجیه کړي او هغوی ته د جنگونو د ختمولو او د روغې او د جوړې او د سولې او د ثبات په هکله خبرې وکړي.
د شاهد په وینا دا غونډه د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه رابلل سوې ده. د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، مصر، ترکیه، اندونیزیا، ماليزیا، هند په ګډون د زیات شمېر هیوادونو دینی عالمان برخه ولري. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې په هیواد کې د انتحاري حملو او چاودنو د حراموالي لپاره کومه فتوا وغواړي، ښاغلی شاهد وویل چې مخکې له مخکې دا مسله په اجنډا کې نسته. تر دې پخوا افغان حکومت هڅه کړې وه چې د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو یو غونډه په کابل کې جوړه کړي، خو د پاکستان دیني عالمان د دې غونډې جوړېدو ته حاضر نه سول. اخوا یو شمېر کتونکي دا ډول غونډې چې پکې د اسلامي هیوادونو د ستونزو په اړه خبرې کېږي مثبت ګام بولي. د چارو کارپوه زبیر شفیقي ویل
که په مجموع کې اسلامي نړۍ علما راټول شي او د وخت په استعمار سره د مبارزې یو داسې لاره غوره کړي چې د ځانمرګو بریدونو او د ترهګرۍ د پیښو نه پرته په هغو کې معقولیت وي، مدني حرکتونه وي، زه فکر کوم چې دا به یو مثبت ټکی وي.
مخکې تر دې د سولې عالي شورا هم ویل و چې دوی به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
د ستمبر په 28 نیټه مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د کوټې د شورا مشر وو د پاکستان له زندان څخه آزاد کړی شو. په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا الله الدین سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مولا برادر خوشی کېدل به د سولې په بهیر کې څومره مثبت ثابت شي.
مولا عبدالغنی برادر د طالبانو یو جپوړی چارواکی او چې د کوټې د شورا مشر هم پاتې شوی دی، او د دوه خلاصېدل د افغانستان د سولې د شورا په غوښتنه وساتت او د افغانستان د جمهوری ریاست په غوښتنه باندې ترسره شوی دی چې موږ امیدوار چې مولا برادر بردین وروسته د خپل مظلومو خلکو د خپل ملت او د خپل مملکت لپاره هغه قدمونه پورته کړي چې د خلکو ضرورت یې پاغي باندې سوله تامینېدلی شي، او هغه څه چې پاغي باندې نامنی منځ راغل د داغي مشکلات او موانع د مخنیوي لپاره به د خپل هغه اثر رسوخ نه کارلی لکه چې په جنگ کې درل.
ویل کېږي چې مولا برادر خوند افغانستان ترانه شي په پاکستان، ترکیه او یا سعودي عربستان کې پاتې شي. آیا مولا برادر خوند چې د افغانستان نه بهر وي د سولې په پروسه کې به سمره کار پاتې شي؟
تاسو پوهیږئ چې مولا برادر چې کله بند خلاص درو په دې باندې مطبوعات او خبرې وکړي داغه صحت خنه دي، تبن په لومړی ورځو کې د خپل فامیل سره یوځای کیږي، داغه په تعقیب باندې به د خپل صحت معالجه کوي. دا به هم یو وخت نیسي. موږ هیله من او امیدوار چې ملا برادر داسې یو ادرس لرونکي اوسي چې د سولې عالی شورا هغه ته رسیدګي وکړي شي، او هغه هدف د پاره دره خوش شوی دی داغه په برخه کې د سر مذاکرات او خبرې ولري. موږ هیله من دي دا کار به تر سره شي.
داسې اندېښنې هم موجود دي چې ملا برادر خون به وزل بیا د افغانستان د نظام په خلاف باندې لواله مبارزه پیل کړی. په دې اړه تاسو څه تدابیر نیولې دي؟
زمنګ هیله دا نه ده چې هغه به د مصالحو لیکو کې ور داخل شي. موږ هیله مندي د پاکستان نظام او حکومت، خصوصا نواز شریف چې په اواخرو کې د انتخابي حکومت په سر کې راغلی دی، هغه به د زمينه نه مساعده چې هغه طالبان تر دین وروسته خوشی کیږي، خصوصا د حکومت په دوران کې چې هغه به د جبهه لیکو ته ورشي او په جنگ کې برخه والی هدي عقل بده یو مسؤون ځای ته رسي. په مذاکراتو کې ونده ډیره او کلګه ووسی خو جنگ ته به داخل نشي. زمنګ هیله د پاکستان د حکومت او د خوشو طالبان نام دغه
د سولې شورا په دغه برخه کې څومره فعال دي چې مثلا د برادر سره
وي؟ د سولې عالی شورا د مصالح مخالفین د لپاره په داخله مملکت کې امادګی لري چې ادرس ورکړي او د مسؤلیت ورکړي تر څو مذاکرات مخ وړاندې بوزي. په قطر کې ورته دفتر خلاص کړو او بنا په بعضي معذیر او مشکلات باندې د قطر دفتر بند شلو. اوس هم د سولې عالی شورا د امادګی لري چې د دولت ټول مصالح مخالفین کده باندې قانون خلاصيږي، او که په جبهه کې دي چې په د خوخي واد کې کاغه سعودي عربستان دی، که ترکیه ده، او که امارات دي، دلته زیاته پیدا کیو د خبرو د لپاره د میزبان شي.
مولوی صاحب، د افغانستان په زندانونو کې هم ګڼ شمېر طالبان بندیان دي، افغان دولت د سولې د تامین په خاطر ولې دغه بندیان نه خوشی کوي؟
دا ټول هغه مسائل دي چې کله د مذاکراتو میستر دولت او د افغانستان مصالح مخالفین کی دي. زمونږ هیله هم دا چې د دولت مصالح مخالفین به لومړی د مذاکراتو په میز باندې خپل بندیان غوښتنه کوي. کله دا مذاکرات شروع شو شاید د لومړی فهرست سفر کې هم دغه د بندیانو مسله وسی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هیواد ځوانانو لپاره د شپږو فلاحي منصوبو اعلان کړی دی چې پکې د سود نه بغیر قرضې، د هنرمندۍ او تربیتی اسکیمونه شامل دي. خو وزیر اعظم په خپل اعلان کې د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره هیڅ ځانګړی اعلان نه دی کړی. په دغه اړه زموږ د همکار ګل ایاز راپور اورو.
د قبایلی سیمو زده کوونکو ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لخوا د اعلان کړل شوی د شپږو فلاحي منصوبو کې د دوی لپاره هیڅ ځانګړي منصوبې نشته. د دې ترڅنګ قبایلی سیمې د هیواد د نورو برخو پرتله له جنگونو زیاتې اغیزمنې شوي، خو زده کوونکو ته اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي. د خیبر ایجنسۍ باډي تحصیل یو زده کوونکی مسلم خان اپریدی وایي چې په قبایلی سیمو کې د خواندګۍ شرح 2% ده، نو د دغه منصوبو نه قبایلی سیمې زده کوونکو ته هیڅ ګټه نه رسیږي.
فاٹا بیخی ذکر ہے نو کڑے دا فاٹا حالانکہ دا کولو نا فاٹا خلق دا سرگردین متاثر رشی دی اپریشن نا متاثر رشی دی تعلیمی معیار خراب شوی دی تعلیمی تباہ شوی دی ذکر سے مونگ دے اپریشن نا دا فاٹا سٹوڈنٹان نو تعلیمی معیار دیر زیاد خراب شوی دی انتہائی
همدار از د مومن ایجنسی شبقدر ډیگری کالج یو زده کوونکی محمد زیشان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه فلاحي منصوبونه د قبایلی سیمې زده کوونکی به خبره دي. د د په وینا کوشش وکوي چې له دغه منصوبونه فائدہ پورته کړي.
نو د ځان خبرو چې د کسې سره د سیمونه دي او د سیمونه په کوم لحاظ سره چا په لاس کې کنا نو مونږ به ځان خبرو ول وختل مونږ ستوندان مرګري ټول کینو په دې کالج کې میټینګ کو خبره وکړو چې آیا د سیمونه پرنسپل سیب سره په خبره کو چې مونږ تر سیمونه د چا په لاس سره ورسی او دې
وزیراعظم محمد نواز شریف خپل وینا کې د پسماندہ سیمو ځوانانو لپاره د حکومت لخوا د فیس ورکولو سره سره د لوړو زده کړو لپاره په تعلیمي ادارو کې د داخله اعلان هم کړي. خو په پیښور کې د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسف زیوای چې دغه منصوبو ګټه به د هیواد لوی ښارونو زده کوونکو ته رسیږي نه چې د قبایلی سیمو. کارپو اکیلی سبزی زیادہ کڑا چی دا پاکستان پخوانے او موجودہ حکومت قبائلی سیمو سر خچلن نکوی. خود فاٹا سیکریٹریٹ ویان فضل اللہ وائی چی دا وزیر اعظم اعلان دا زانگڑی سیمو لپارا نا بلکہ دا ټول هیواد لپارا دے. قبائلی سیمو کی یو شمیر تعلیمی منصوبے شروع کری دی. خوبل خواہ کارپوہان او دا قبائلی سیمی زدکون کی پدی اندی چی دا دا غصیمو پا ناما اربون ڈالر امداد حکومت ترلاسا کوی، نو پکار دا چی دا تعلیم پسانگ کی زیادہ توجہ ورکل شی.
کامران شپی په خپل مقاله کې د کال 2012 د طالبانو د هغه ویډیو ذکر کوي چې پکې د وسلوالو طالبانو لخوا د وجل شوی 15 امنیتي سرتیرو جسدونه ختل شوی. دغه شان په نورو موقعو هم ګڼ شمېر امنیتي سرتیری په بدردی سر وجل شوی. کامران شپی په ملکنډ کې د صوفی محمد د تحریک حواله هم ورکی او لیکي صوفی محمد په افغانستان کې پردي خلک د جنگي جازونو بمباری ته پرېښودل خو خپل خپلوانې روغ رمټ واپس راوستل. لیکوال زیاتوی دا اوسوس په بردر کې د فوز یو میجر جنرل او یو لیفټنټ کرنل وجل شو چې پړای وسلوالو طالبانو ومنله. دا یو مهمه مقدا او هغه خلک چې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په وجنه خاموش وو کیناستل او د جرنل په وجنه خپل سترګې لګې ډېرې پرانستې. اوس هم ډېر خلک داسې شته چې د طالبانو ظلمونه پټوي او د هغې لخوا د ترهګرې د پیښو پلا د بهر هیوادونو په استخباراتي ادارو اچي. کچری وسوم طالبانو ته یو سخت خبرداري ورنکړې شونه په پاکستانی ځواکونو به بریدونه لا ډیر کی په دې غرض چې د حکومت اراده کمزوري کی. کامران شفیلی کی پښتنه دادا چې آیا زمونږ پالیسي جوړونکو خلکو دا خبر اومنله چې په طالبانو کې خنښتا د شدا ټول وسلوال ټولګي یو دی دا چې ټول مولا عمر خپل مشر منی او دا چې کدا کار هر څومره ستونزې لري خو د شمالي وزیرستان پاکول ضروری دی. کامران شپی په پای کې لیکي اگر چې هغه په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د حکومت په هلو ځلو باور لري خو وخت ډیر په تیزی سره روان دی او باید د ترهګرو مخه ونیول شي. د عمران خان ګوند د ترهګرۍ په ستونزه هیڅ پوه نه لري، لکه څنګه چې د ټي وی د وی خبرونې کوربه هغه بل ورځ وویل. آیا دا به خنوي چې طالبانو سره د خبرو اترو کار عمران خان ته حواله کړی شي؟ کامران شپی لیکي، عمران خان دې یا د دې کار د پاره راوړاندې شي او یا دې غلی کینی. د کامران شپی لیکلې مقاله مهم ټکی مې ورته اوریدونکو په پښتونخوا کې لس نیمې بجې شوې دي. اوس د منور شانه د دې وخت مهم خبرونه.
پېښور ښار کې د عیسایانو په گرجا کې ترسره شوي پرونی ځانمرګي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره د اتو او بیا نه اورېدلې ده. د پېښه کې یو سل شپږ کسان جوبل شوي دي چې پکې د زنو حالت ښه نه دی. پېښه کې څلور دېرش زنانه او و ماشومان وژل شوي. پرون مرکزي حکومت په هیواد کې د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی په پیښور کې پرونی ترهګر بریدنا په کلکه وغندل. په هغه بیان کې چې د افغان حکومت په رسمي ویبپاڼه شایع شوې د ښاغلي کرزی لخوا ویل شوي دا ډول وحشیانه حمله چې پکې عام خلک وژل شوي د انسانیت سره دښمنی ده. تاکل شوې ده چې په اول وار به په کابل کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او سولې د خبرو اترو لپاره د دینی عالمانو یو نړیواله غونډه جوړه شي. د دې غونډې په حق له د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د غونډه کې بعد سعودي عرب، مصر، ترکیه، انډونیشیا، ملایشیا او هند په شمول د یو شمېر هیوادونو دینی عالمان ګډون کوي. عراقي چارواکي وایي یو ځانمرګي برید کوونکی پرون په بغداد کې د سنیانو د یوې جنازې په مراسمو برید وکړ او دولس کسان یې ووژل. د کینیا پوز وایي چې د سخت دریز اسلام پالو لخوا په یو شاپینګ سنټر کې ډیره برخه برمته شوي خلک یې خلاص کړي دي. او د جرمني د چانسلر انجلا مرکل اتحاد د هیواد په انتخاباتو کې لویه کامیابی ترلاسه کړي چې په نتیجه کې به یې نوموړی په دریم وار د یورپ د ستر اقتصادي هیواد مشر جوړ شي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرود اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او د سولې لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پیښور کوټۍ دروازې سره نږدې په تاریخي ګرجاګر کې دوه ځانوژن کې بریدونو کې و اتیا کسان مړه او یو نیم سل نه زیات جوبل شوي دي. اداري لیکي چې یو خو طالبانو سره د مذاکراتو خبري کیږي او بل خو هغه دا قسمه کاروایان کوي. نو اوس وخت راغلی دی چې حکومت د ترهګرو په ضد د کاروایي پالیسی خپل کړي او ترهګرو او دوی سره تعلق لرونکو په ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. اداري په اخیره کې لیکي چې په ملک کې د پوهانو، دانشورانو او سیول سوسایټي دا فرض جوړیږي چې انتها پسندۍ حمایت کوونکو سیاسي مشورولۍ بایکاټ وکړي چې ورته احساس وشي چې د ملک اولس او باشعوره طبقه دوی نه خوښوي. نو دا شان هم ممکنه ده چې ملک کې د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریا په پیښور کې شوی ځانوژن کې بریدونو لیکلې ده. اداریا لیکي چې په پیښه ټول ملک کې د خفګان اظهار کړی شوی دی او مسیحي ورورولۍ د ملک په مختلفو ښارونو کې د بریدونو په ضد احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. اداریا لیکي چې ترهګر د پیښې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د امن وضع خرابولو کوشش کوي. خو صوبایي حکومت سره ټولو فریقینو له پکار دي چې رایوځي شي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خطاب کې د بیروزګار ځوانانو لپاره د شل ارب روپو شپږ پروګرامونو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې یو طرف ته په ملک کې د سرکاري نوکریانو کمی دی، نو بلخوا د خراب حالاتو له وجې ملک ته غیر ملکي سرمایه کاران ناراضي او د انرژي بحران له وجې د صنعتونو او کارخانو حالت هم ښه نه دی چې له وجې په ملک کې بیروزګاري زیاته ده. او په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا ځوانانو لپاره دا قسمه پروګرامونه شروع کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی. اداریه لیکي چې حکومت لا دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار دي چې د پروګرامونو حشر لکه د تیرو حکومتونو کې شروع شوي پروګرامونو په شان نه وي. حکومت دې داسې یوه طریقه جوړه کړي چې کوم حاجتمند ځوانان دي چې ورته خپل جایز حق میلاو شي.
د افغان سیړونکو ویب پاڼه یعنی افغانستان انالیس نت ورک خپل یو لیکنه کې وایي د ریپورټونو تر مخه پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. نوموړی په 2010 کال کې په کراچۍ کې د نیول کېدو په وخت فعال وو او افغانستان کې روان د یاغیتوب مشري کوله. افغان او پاکستانی چارواکي دا نظر لري چې د ملا برادر د خوشی کولو په نتیجه کې به افغانستان کې د جوړجاړي عمل ته ګټه ورسي. افغان سیړونکو لیکي چې د ملا عمر په سیر ملا برادر د اورزګان ولایت سره تړاو لري خو د کندهار په یو مدرسه کې لوی شوی دی او د حامد کرزي په سیر د پوپلځي قبیله سره تعلق لري. د لیکنه کې د یو غربي خبريال په حواله ویل شوی چې ملا برادر د ملا عمر سره افغانستان کې د شوروي يرغل خلاف د جهاد د وخت ملګری دی او هغه وخت هم د ملا عمر په نږدې ملګرو کې شامل وو چې په 1994 کال کې د طالبانو د تحریک آغاز وشو. سیړونکو وایي دا ویل ډیر ګران دی چې ملا برادر د افغانستان د سولې په عمل کې څه ډول کردار لوبولی شي او دا هم نه د معلومه چې د خلاصېدو نه پس به د هغه خبره څومره اهمیت ولري. خو بیا هم د نوموړي په خوشی کولو پاکستان د افغانستان هغه غوښتنه چې د ډیر وخت راهیسې کوله سرته ورسوله. ممکنه ده چې پاکستان د ملا برادر په ذریعه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل کردار واضح کول غواړي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات د ډېرې مودې راهیسې کړکېچن پاتې شوي، په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې یو څه ښه شوي دي او د دې لویه وجه دا کېدای شي چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس په دوی لویه ذمواري راتلونکې ده. نو په کار دي چې هغې لپاره دواړه ښه همکاري وکړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې دمه چې پاکستان څومره د افغان طالبانو مشران د خپلو جیلونو ناخوشي کړي دي، دې ګام افغانستان کې روان د سولې عمل ته ګټه نه ده رسولې. خو د دې باوجود د روغې جوړې لپاره سفارتي هلې ځلې په هر حال کې جاري ساتل د امید وړ خبره ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو لپاره د دواړو خواو نه د پولې پورې غاړه بریدونه هم لوی خنډ جوړیږي او په کار دي چې دې لړ کې هم دواړه هیوادونه سنجیده ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په اصول کې د خزو د ونډې تر سرلیک لاندې د یکشنبه په ورځ غونډه تر سره شوه چې د ننګرهار په اداري چارواکو سربیره پکې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو او د ختیځو ولایتونو ګڼ شمېر خزو ګډون کړی دی. د یو غونډې ته د مشال همکار باز محمد عابد ورغلی وو او دغه راپور یې را لېږلی دی.
په سوله کې د خزو د ونډې تر عنوان لاندې دغه غونډه د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا په یو شمېر غړو سربېره پکې د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه ګڼ شمېر خزو ګډون کړی و. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي په سوله کې د خزو د ونډې تر څنګ وویل که قومي مشران او دینی عالمان سره یو خلشي نو امن راتلی شي.
د سولې د ټینګښت په اړه د شو ونډه څونه مهمه ده چې د ټولنې مې قشر جوړوي د ته امید سره خو به طرف قومي مشران جید علما کرام جوړ شي خدای ته امید دي چې په افغانستان سولې راشي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې په ټغر کینی.
زمونږه هغه خوینه چې په لور پروت سیمه کې هغه ډیر رول لري ځکه که زمونږه کومور هغه مخالف درفت زمونږ په مقابل کې ولاړی څنګه چې په اسلامي ټولنه کې او زمونږ په ټولنه کې د خزو ارزښت ډیر زیات دی که دغه خور او مور دغه مخالف ډلې ته خپل زولې وغوړی دغه لارې کولای شي خپل ورور او خپل خاوند کولای شي دغه لار د جنگ نه سولې ته دعوت کړي.
د لغمان د خزو چارو د ریاست مشره ډاکټر شابیبی وایي کپلرو پرتو ولسوالیو کې د خزو د پاره د سولې روزنی سیمینارونه جوړ شي نو خزي به وکولی شي چې خپل اولادونه سولې ته راوبولي.
په هر ولایت کې د خزو چارو ریاستونه شته دي او د خزو ریاست باید هلې ځلې وکړي چې هم په ولسوالیو کې هم په ښار کې او هم په هر ځای کې ورکشاپونه ورکړي او د خزو ته بلنه ورکړي چې خزو د حق او حقوق نه آگاه شي. بل کورنۍ خپل ماشومان ماشومانو روزي چې ترسو د دې سولې پروسی ته مخه وکي او د جنگ جګړې څخه خلاص وکړي. مثلا نصيحت ورته وکړي چې جنگ خشای نه کنه، زموږ وطن خرابې، زموږ بچیان خرابې، زموږ ملک خرابې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطاولا لودین وایي چې که سولې وینو افغانان به بهرنۍ قوتونو ته هیڅ اړتیا ونه لري.
کم تکالیف او مشکلات چې د دې سولې تامین او د نامنۍ په نتیجه کې سړو ته رسیږي، دا رقم ښځو ته رسیږي، اسیران کیږي، په شهادت باندې رسیږي، اولادونه وژل کیږي، موږ هیله من دي چې زموږ د سولې دغه پیغام د افغانستان ټولو ولسونو ته په امانت سره ورسیږي او بالاخره په دغه عظیم کار کې چې الهي امر دی د دې تامین په برخه کې موږ موافق شو او بالاخره د یو باثباته پایدار او په خپلو پښو ولاړ افغانستان شاهد اوسو او دې ضرورت نه اوسي چې موږ د خارجي قواو د حضور ضرورت ولرو.
د زیاتوی چې په افغانستان کې د جنگ اور تدرې طبقې خلک لمنه وهي، یو ډلې هغه دي چې د افغانستان په ملت کې حضور لري خو د جنگ په دوام کې خپلې ګټې سنجوي، دویمه ډلې د سیمې هیوادونه دي او درېمه ډلې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې حضور دی چې هر یو هیواد خپل سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او حتی عقیدوي هدفونه لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اوري رحانه مونږ
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلتور پټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې.
د سپتمبر 28 نیټه چې د سولې د نړیوالې ورځ په توګه یادیږي، د پیښور په نشتر حال کې د یوې کلتوري غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا چې پښتانه سندرغاړي د امن په کوښښونو کې کوم ځانګړی رول لوبولی شي په اړه یې د یادې غونډې دوه تنو ګډونوالو له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي چې د هارون باچا په دې راپور کې اورو.
من پیا ولا رحم لارا د جانان پریگو تمرلا سنا
کله یبی خو د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې لتی رسو کلونو راهسه د ترهګرای په خدوام لري نو لبل خو د سیمې یو شمیر هنرمندانو په شوري توګه هڅه کړې چې د خپلو سندرو للارې د سیمې او نړۍ خلکو ته د امن پیغام ورکړي. د ملکن سیمې پیژندل شوی شاعر اکبر سیال چې په پختنه خاور راغلی د ترهګرای ناورین او لوجې د پختون ولس د مشکلاتو حال د شعر په ژبه بیانوي، وایي د سپتمبر 28 نیټه چې د سولې د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي، د خپلو شاعرانو او هنرمندانو ملګرو په ګډه د پیښور په نشتر حال کې ولمانځله. نوموړی زیاتوي یو سندرغاړی کولی شي په شعر کې ورکل شوی د امن پیغام په ډېره ښه توګه یو زیات شمېر خلکو ته ورسوي.
فور میوزیک شاعري دا د ژوند لپاره لازمي او بنیادی خبرې دي. سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده. من خو چې کتاب چاپ کړم زیات نه زیات یو زر کاپي کتاب هر سړی او هر څوک اخیستی هم نشي. خو چې هنرمندان ملګري او له د خپل ساز او آواز ښکلا ورکړي په لکونو خلک یې واوري نو دغه لار خو زما په خیال کې ډېره موزون او بهترینه لار ده، خصوصا هغه هنرمندان چې هغه په خپل قام، هیواد، ژبه، کلتور او ادب مین خلک دي نو هغې پکې بیا هغه شیز هم پېژني چې یاره مال څه ویل پکار دي.
د خیبر پښتونخوا له نوښار سیمې سره تعلق لرونکي سندرغاړی فیاض خان خیشکي په سیمه کې د امن پر ځای کولو کوششونو کې د پښتون هنرمند ونډه ډیره مهمه بولي. نوموړی چې د پیښور د نشتر حال په کلتوري غونډه کې سندرې وویلې، زیاتوي چې دغه رقم غونډې باید د صوبې په نورو ضلعو کې هم جوړې شي.
دغه سی غونډې جوړېږي نو په راتلونکي وخت کې به د دې خامخا یو نتیجه به راوځي. که داسې په هر یو ښار کې غونډې وشي او بار بار هم په دغې موضوع باندې خبرې وکړي شي نو زه وایم چې ډېر ستونزمنه خبره به وي. انشاءالله چې بدلون به خامخا راځي، ځکه چې فنکار یو څیز وایي نو چې هغې کې څه اپیل وي او د هغې وخت مطابق نو خامخا یې خلک اوري او اثر کې نه اخلي.
فیاض خیشکی د دې موضوع په یادولو سره چې ګنې په خیبر پښتونخوا کې د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ چارې له پامه غورځول شوې دي، زیاتوي چې که حکومت له هنرمندانو سره مرستې کولو ته حاضر شي نو دوی به وکولی شي د امن پیغام په خپرولو کې خپل رول په ښه شان ترسره کړي.
په دې سیمه باندې فن کوین مړ دي، فنکاران چې څونه لګیا دي په خپل مخ باندې لګیا دي، خو بیا هم که چېرې راغون شي په دې توګه باندې کار وشي نو ډېر په دې لړکې به مزل وشي او په دې معاشره کې به زمونږ او په دې ملک کې به زمونږ امن انشاءالله سندرې غږېږي. خو ضروري ده چې حکومت په دغې برخه کې خپله مرسته وکړي، دې کار له دې خبرو له نوره وده ورکړي.
باید وویل شي په دې ورستیو کې د پېښور د کالجونو او پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکو هم چې نوي نوي د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتلي دي د امن پر موضوع ځانګړې سندرې جوړې کړې دي.
د پښتو موسیقۍ نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خپرونه کې وړاندې کوي.
اوردن کوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار د نن په خبرونه کې تاسو ته په پاکستان په قبایلی سیمو کې د جالی دوایانو په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستونزې او سرکار کې ستاسو د یوې بری ستونزې د حل په موخه زه مجید بابر حاضر یم. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په یاد سیمه کې غیر معیاري پیکټي جوسونه او یو شمیر نور داسې خوراکي توکي نیولې دي چې د صحت لپاره خطرناک وو. خو پوښتنه دا ده چې په ټولو قبایلی سیمو کې د ځایي خلکو په وینا د غیر معیاري دوایانو خوراکي موادو کې د ملاوټ کاروبار د تیرو څو لسیزو راهیسې روان دی. همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونې موضوع ده.
چکه می پیسې زمونه اخلي هغه د اصلي په شکل رو نه اخلي ورو باندې خرڅای دي سي دا ډېر نسخون ورکای.
عام انسانانو ژوند در سره خطر سره مخ دی. دوی پوره پیسې ورکړي او دوی ته په بدل کې چکه د غناغه معیاري شای نه ملاوږي.
څورم هغه د پولیټیکل اډمنستریشن نه هغه ډایریکټیو دی چې څورم چې واکمن دی نو دوی په وخت وخت باندې هغه په دیمارګارونو باندې چاپی وي او هغه دا ټول ټیک ساتي، کوالټی ټیک ساتي.
په خیبر قبایلی سیمه کې زموږ همکار په دې موضوع دا رپورت برابر کړی دی.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د خیبر جنسۍ په بازارونو کې په غیر معیاري شربتونو، جوسونو او بوتلو باندې بندیز لګولی دی او دلته به له نیټې تیر سیزونه او دوایانې هم څوک نه خرڅوي. دوی وایي چې دغه بندیز یې د دپاره ولګولو چې د ډول ډول غیر معیاري سیزونو له امله خلکو ته یو شمېر ناروغۍ لګي. دوی وایي چې پولیټیکل انتظام می د غیر معیاري او لنیټي تیرو سيزونو خرڅونکو خلکو خلاف کاروایي هم کړي ده. په دې حقلا د خیبر جنسۍ د لنډي کوتل تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عظمت وزیر مشال ریډیو ته وایي
چې کوم د پولیټیکل انتظامیه دا مونږه ریډو کو او یوسو دکاندارانو مو رنگ هاتو وومني ول چې پاغه کې دوی ایکسپایري مشروباتو ډیټ اف ایکسپایري تیر شوه نو هغه مونږه جی لاک اپ کم بند کړل، جرمانه مونږ په ولګول او د خسن دامات بمو بیام کوم د زکه چې د جالي مشروبات نه مختلف قسمه بيماريانه پلاويږي. په ما خپل سبارډینټ سټاف سیسومره دي د اغه تمه د اډر سټریکټ ورګړي دي چې تاسو سرنګ هم د غسان د جالي مشروبات جالی میڈیسن دا خلق کتا سونی ول یا ایکسپائری میڈیسن نو خلق تہ بارا سٹریکٹلی دا یو خبر کوم چاغا پ جیل کم ساتم جرمانہ کوم بم
د خیبر سیمی اوسیدونکو لطف الله بیا وای چې موږ د انتظامیه د دغه ګام ستاینه کړو خو باید دا کار جاری وساتل شي.
مقامی انتظامیه چې کوم سټیپ اخیسته ده د دغه موږ هر کلای کړو په کار د چدا کاروایان دوی جاری وساتي او دغه د وجنه چې کوم د ګرګور عام انسانانو ژوند ډیر سخت خطر سره مخ دی دوی پوره پیسې ورکړي او دوی ته په بدل کې چې کوم د ګناغه معیاري شای نه میلاوږي
او په دې حق له د خیبر سیمی او مشر شاپور پردی وای
شای چاغه جولی و چې کنسی رغه سره مې مرګري و دا وګونم کو ورته دا ډیر خکور شروع کړای دی چې دا کوم کور یې شروع کړای دی دا عوام ته تکلیف دی د غشاینو نه چې کوم پیسې د مونږ اخلي هغه د اصلي په شکل رونه اخلي او روبند خرڅای دی سي دا ډیر نسخون ورکای
د خیبر کبایلی سیمې اوسیدونکو وای چې په دې غیر معیاري سيزونو باندې په دې سیمه کې بندیز ولګي نو ځای خلک بور سره د یو شمیر ناروغي نه بچ شي.
په کبایلی سیمو کې د غیر معیاري دوایانو خوراکي توکو کې ملاوٹ د غستون زمې د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضل الله مخې ته کې خوده او په سر کې مترو پختل چې ستاسو اداره د غستون د مخنیوي لپاره څه کوي.
بالکل دا صرف په قبایلی سیمو کې نه د بد مرغه د بد قسمتۍ نه زموږ په ټول ملک کې دا ملاوټ او دا کیسې کاتې روانې دي. زه به تاسو ته د فاټا صرف ووایم چې په فاټا کې هم دغه سې به رپورټ ته تاسو ته راغلي نو زه دا نه وایم چې هغه غلطي کړې بالکل هغه هم ټیکي او دا زه خو بول دا ویم چې زموږ د ویان په حیثیت باندې چې تصوریدونکو ته چې کوم دکانداران دي کوم دغه دي چې اول خو دا ملاوټ څه کوي او دویم دا ده چې بل زموږ شورم هغلته کې پولیټیکل اډمنسټریشن دی هغه ډیریکټیو دی او زموږ پولیټیکل محرر زموږ هغه ځای کې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ دا شورم چې واکمن دي نو دوی په وخت وخت باندې هغه په دماغدارونو باندې چاپی وي او هغوی دا ټول ټیک ساتي کوالټی چیک ساتي او دغه چې کوم مسلې یا کشالی روانې دي خو تاسو پته ده چې لون تکې حالات هلته کې داسې ګډ وډ چې هغې په وجه باندې هغه پولیټیکل اډمنسټریشن دی هغه لون تکې د خپل دفتر ته محدود شوی اوس چې دی نو حالات چې څنګه څنګه ښه کېږي نو هغوی خپل ویزیټین کوي هغوی چیک هم ساتي خپل دورېم کوي او چې دغه دغه چې څوک ملوث وي نو هغه بالکل د هغې خلاف ایکشن هم کېږي او چې څوره هغه دي هغه په عمل کې راځي د هغې خلاف.
فضل الله صاحب په قبایلی سیمو کې چې څومره د علاقې دي څومره سیمې دي هغې ته چې څومره خوراکي مواد یا دوایانې ځي نو هغه باقاعده د حکومت نه د یو منظور شوي پرمټ له مخه ځي نو دغه پرمټ له مخه چې دا ټول سیزونه قبایلي سیمو ته ځي دننه ورځي نو په هغې باندې په دغه انټري پوینټ باندې ستاسو څه چیکنګ یا څه د مانیټرنګ څه معیار یا څه انتظام نشته؟
بالکل لیویز چې کوم اهلکار دي زموږ د حکومت فاټا چې څنګه زموږ پولیټیکل اډمنسټریشن دی هغې ټول هغه ته کې چیک پوائنټ دي چې قبایلي کوم ایجنسۍ ته څوره د خوراک ستاسو سیزونه دي په هغې باندې دی ټولو چیک شته هغه بالکل باقاعده چیک کیږي او د هغې نه پس هغې ته اجازه ورکول کیږي چې دا سامان لاړ شي او هلته کې مختلف دکانونو کې او چې کوم تاجران دي کوم هغه دي هغې په خپل دکانونو کې خرڅوي او بالکل د هغې زمونږ چې کوم د صحت چې کوم کلینکس دي د هغه زمونږ د زمونږ چې کوم ډایریکټریټ دی د هیلتھ والا هغه ایجنسی سره جنان دي هلته کې لوکل چې ماتا سوی سورم اډمنسټریشن دی بالکل هغې په دې باندې چیک ساتي.
فضل الله صاحب ستاسو د خبرې مطابق د دغې قبایلي سیمو کې چې څومره پولیټیکل انتظامیه ده هغوی دا ذمواري جوړیږي چې په غیر معیاري دوایانو او خوراکي موادو نظر وساتي خو د دغه ځینې داسې راپورونه هم شته چې دغه قبایلي سیمو دغه پولیټیکل انتظامیه په کرپشن په درغلو کې ملوثه ده خلکو نه پیسې اخلي خلکو ته اجارت ورکوي غیر معیاري شیزونه او غیر معیاري دوایانې خلکو ته اجارت نو ستاسو د ادارې کومه یو خپل انتظام نشته چې هغوی په نظر ساتي؟
بالکل ماته سروي ول نشته داسې خبره نه ده او بالکل هغه کې داسې اهلکار هم دي چې د هغې خلاف رپورټونه راځي چې دوی په کرپشن کې ملوث دي خو زموږ چې کوم پی اے دی کوم اډیشنل پی اے دی هغوی بالکل په دې باندې چیک ساتي او په داسې هغه کې څوک ملوث دي د هغې خلاف کاروایی شوې هم ده او که داسې چا سره سپیسیفک رپورټ وي هغوی زموږ انتظامی ته وای نو بالکل داغه خلاف پورا ایکشن راسته کیږي.
فضل صاحب یو عام اولس یو عام کس چې هغه په جنوبی وزیرستان کې یا په شمالی وزیرستان کې یا په ډیر لور پروتو سیمو کې پروت ته او الته کې د دوایان واغستوم دغه یو ذریعہ یو دکان ته ورشي هغه باندې خلک غلط دوایا خرسي نو هغه کوم لار اختیارولی شي چې تاسو ته خپل شکایت راورسي؟
بالکل جی داسې دا چې مونږه داسې سپیسیفک شکایت کنټرول روم مخکې نو خو بیا چې کوم تیر زمونږ گورنر ښاغلی بیرسٹر مسعود کوثر هغه دا یو سیل جوړ کړی چې که داسې چا سره هم څه اطلاعات وي څه رپورټ وي زمونږ په لائن آرډر ڈپارٹمنٹ کې هغوی د راضي او د کم د افسر هم په دې کې ملوث وي کم لیوي د اهلکار یا د پولیټیکل انتظامیه څوک هم په دې کې ملوث وو نو هغوی خلاف که چا هم درخواست کړی وي نو هغوی خلاف بالکل ایکشن شوی دی او ما تاسو په دې نه مخکې مو وی که داسې بیا هم څه کیږي زمونږ هغه ډایریکټ زمونږ ای سی ایس پاٹا ته درخواست ورکولی شي او هلته کې چې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته درخواست ورکولی شي نو بیا لاندې زمونږ چې کوم پولیټیکل مقرر دی او زمونږ چې کوم نور تحصیلداران دي هغه پولیټیکل انتظامیه د بره نه هغوی ته آرډر کنوی کوي او بالکل داغه خلاف پورا پورا
فضلہ صاحب په قبایلی سیمو کې چې دا قسم خلک کوم دکانداران دي یا د ویانو کوم دکانداران دي او غوی غیر معیاري سیزونه استعمالوي نو دا غي د پاره د سزا کوم یو نظام شته؟
بالکل تاسو ته پته ده چې پولیټیکل ایجنټ چې پی ایس ته وایي هغه د قبایلی چې کوم ایجنټ ځای ده هغه پورا واکمن دی پورا اختیار دی هغه اختیارمند دی هغه جج هم دی هغه مجسٹریٹ هم دی داغه سره دغه پاور او دغه ټول هم دي نو هغه د دې سیس کې ده چې تاسو هغه څوکم راځي هغه ته درخواست ورکړي هغه په هغه باندې غور کوي بیا په ایکشن کوي او کم کس ملوث پاتې شي په دې کې نو پولیټیکل ایجنټ چې ده هغه د خلاف هغه کس څخه کم په دې قسمه کاتو کې شریک دي یا ملوث دي نو هغه بالکل داغه خلاف ایکشن کوي. بیا
فضلہ صاحب دغه سیمه چې اکثر لپکه د نام نیو ډېرې مسلې وی یا تلکه څنګه تاسو ویل چې د نام نیو لوجه دغه پولیټیکل انتظامیه د خپل دفترونو پورې محدود شوی او خپل بازارونو ته دغلت نتلو نو آیا که یو عام کس وغواړي چې تاسو ته خپل شکایت ورسوي نو هغه کوم لار اختیارول پکار دی؟ آیا لیکلې بڼه آیا تاسو ته ټلیفون کول کوم لار ول اختیارول پکار دی؟
دا چې مونږ تاسو ته وایو چې که په قبایلی جنسای کې وي نو بالکل هغه به پی ته ځي درخواست به ورکوي او دا زبانی خبرو جمع خط حساب کتاب نشته هغه به راځي یو ریټن درخواست به ورکوي د پی په عدالت کې او هغې نه پس به چې دی نو پی په دې باندې عملي توګه باندې ګام اخلي که فرض کو پولیټیکل ایجنټ چې پی که داسې څه هغه کردار هغه څه شو نه کو او هغه څه ایکشن وانه وسته نو هغه دې بالکل فاٹا سیکریټ تراسي او هغه دې ای سی ایس ته او زموږ چې کوم سیفټی ایڈمنسٹریشن هغه ته درخواست ورکړي بالکل هغه خلاف به ایکشن کیږي.
فضلہ صاحب کوم یو کس غواړي چې تاسو ته درخواست ورکړي نو آیا هغه درخواست سره د ثبوت ورکول هم ضروری دي لکه یو غیر معیاري د دوایا ډبې یا د یو غیر معیاري د خوراکي موادو د یو جوسو یا د یو بل سیز نخه نو هغه ضروری هغه څه فائدہ کولی شي؟
بالکل که داسې سوي او یو کنسیډ چا سره د یو دکاندار خلاف د هغه که د خوراک خاص سیزونه دي که هغه د هیلت سره ریلیټډ د صحت سره که هغه د دوایانو او نور داسې مختلف سیز وي نو بالکل که داسې ثبوت وو نو دا هو ډېره زیاته ښه خبره ده او د هغې بغندنه کېږي او بالکل د هغې خلاف به شناخت کېږي.
فضلہ صاحب اخیرنۍ پوښتنه مې دا ده چې په ټولو قبایلي سیمو کې داسې یو سیول سوسایټي ده او ټولنې دي نو هغه ټولنې چې کوم د ځوانانو جوړې دي نو هغوی هم کولی شي چې یاره یو خو د حکومت لاره ده یو خو د انتظامیې لاره ده چې هغوی هم په ټولنیزه توګه په دې سیزونو باندې نظر وساتي تاسو هغوی ته سمرسته سپورټ ورکوئ؟
بالکل دا تاسو ته پته وي چې کله نوي قوانین جوړ شو او زمونږ کې هغه د سوشل ویلفیر چې کوم ایکټ دی هغه هم فاٹا ته ایکسټینډ شو هلته کې کوم مختلف تنظیمونه دي کوم مختلف ادارې دي چې هغه د خیر ښېګڼې کارونه کوي او هغه هم داسې سیز وکته هغه ټیک نو نو بالکل هغه هم مونږ ویلکم کوو او بل دا ده که هغوی په دې مت کې څه کردار ادا کوي نو مونږ هغه بالکل ویلکم کوو مونږ د هغې نه دا تمه لرو چې هغې د پولیټیکل انتظامیې سره د حکومت سره دا چیز د هغې په نوټس کې مراولي او که داسې څه کنکریټ هغې سره صحیح ثبوت وي نو هغه هم پیش کړي نو دا به دواړو دپاره ښایي چې د خلکو ته زمونږ کوم قبایلي رونه خویندې مشران دي چې په غوی دغه قسمه سیزن الته کې خرڅېږي هغه مونږ سره په دې کې مرسته کوي، نو دا به ډېره زیاته ښه خبره او دا مونږ جدي ته دې ته دا مونږ بالکل ویلکم کوو.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.